د مشال ریډیو مینوالو ریدونکو السلام علیکم، ز بشیر گواخی موتاستا د نن ورځې د خبرونه په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هر کله وای. د دسمبر د میاشتې نهم تاریخ دی، د چهارشنبه یا شروع ورځ ده او د نهو څخه تر لسو بجو په دې خبرونه کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه لرو. په دې ریپورټونو کې په تازه موضوعاتو باندې تاسو ته موږ حال درکوو، تفصیل درته درکوو او همدارز مطبوعاتي کتنې او یوه نیمه سندره هم د دې ګړۍ برخې. خو اول به له نجیب امیر څخه خبرونه وکړو.
سهار مو نیکمرغه. په مکړه د خبرونو سرټکو ده، افغان ولسمشر د آسیا زړه کانفرنس کې ګډون لپاره اسلام آباد ته ورسید. د ننګرهار والی وایي د داعش پر ضد زر تنه محلي خلک مسله کوي او امریکا وایي د ایران لخوا د بیلیسټیک میزایلو د استعمال د پخلی هڅه کوي. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون په موخه نن سهار اسلام آباد ته ورسید. افغان ولسمشر ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د کابینې یو شمیر وزیرانو، په نورخان ایربیس نوموړي ته هرکلی وی. په دې موقعه نوموړي ته د یوویشتو توپو سلامي هم ورکړل شوه. د استانبول بهیر یا د آسیا زړه په پنځمه غونډه کې د آسیایي هیوادونو او هم نورو سازمانونو او هیوادونو استازي د سیمې د امنیت ګواښونو په وړاندې پر ګډې مبارزې او د سیمې هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کوي چې افغانستان د ایجنډا له مهمو موضوعګانو څخه ده. د آسیا زړه کانفرنس د لوړپوړو چارواکو مقدماتي غونډه پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت کرزی او د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو صلاحکار سرتاج عزیز لخوا پرانستل شوه. په دغه دوه ورځني کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ 14 هیوادونه غړیتوب لري. د دې د ایجنډا شپږ مهمې موضوعګانې له تروریزم سره مبارزه، د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه، سوداګري، پانګونه، سیمه ایز بنسټونه او زده کړه ده. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج د آسیا زړه کانفرنس د هندوستان لپاره مهم بولی. میرمن سوراج په همدې کانفرنس کې د ګډون لپاره د سې شنبه په ورځ ناوخته اسلام آباد ته ورسېده. نوموړي رسنیو ته وویل
ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہندوستان کے لیے بہت اہمیت رکھتی
ہے. دا آسیا زړه کانفرنس دا ہندوستان لپارا ډیر د اهمیت وړ دی، ځکه چې دا د افغانستان په اړه دی. نو زه په ځانګړې توګه په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره له ہندوستان څخه راغلی یم. د دې لپاره چې دا کانفرنس په پاکستان کې جوړ شوی، نو لازمه ده چې د دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف او خپل سیال سرتاج عزیز سره وګورم او د دواړو هیوادونو د خپل منځي اړیکو په پراختیا خبرې ورسره وکړم.
دا له 2012 کال راهیسې پاکستان ته د هند د بهرنیو چارو د کوم وزیر یا وزیرې لومړی سفر دی. د پاکستان د سرکاري هوایي کرښې پی آی ای کارکوونکو پرون د سند په کراچۍ ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې د حکومت د هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي نوموړي اداره شخصي کړي. د پی آی ای کارکوونکي وایي دوی به د حکومت د دغې پرېکړې په غبرګون د ماسپښین دوو نه څلورو پورې د کمپنۍ د لوی دفتر په وړاندې مظاهرې کوي. د پی آی ای د کارګرانو د ټولنې مشر هدایت الله خان پرون په کراچۍ کې مشال لډیو ته وویل د دوی احتجاج به تر هغې روان وي چې حکومت خپل پریکړه واپس اخیستې نه وي. د پاکستان د نجکاری یا خصوصي سکتور وزیر محمد زبیر تیره ورځ د فرانسې خبر اژانس ته ویلي چې د یو کال په موده کې به پی آی ای په شخصي کمپنۍ وپلورل شي. د ننګرهار والی وایي دوی به په اچین ولسوالۍ کې داعش پر ضد زر تنه محلي خلک مسله کړي. سلیم خان کندوزی دغه څرګندونې د نهې په ورځ په اچین ولسوالۍ کې په هغه غونډه کې وکړې چې د ننګرهار امنیتي ارګانونو د مشرانو سربیره د شینوارو په لسګونو قومي مشرانو پکې برخه اخیستې وه. والي سلیم خان کندوزی وویل په دې ولسوالۍ کې داعش پر ضد عملیات بریالي روان دي، خو ولسي ملاتړ ته اړتیا ده. د ویل د شینوارو ولسونو څخه یې غوښتنه وکړه چې د خپلې سیمې په امنیت ساتنه کې ورسره مرسته وکړي او تجهیزات په ورته دوی برابر کړي. له تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات روان دي چې د امنیتي ځواکونو په خبره په دې موده کې له 200 څخه زیات داعشیان وژلي او د هغوی درنې وسلې له منځه وړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په چپلیار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ نښته کې وویش حکومت مخالف وسلوال مړه یا ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والي ویانه تولا خوګیاڼۍ د سې شنبې په ورځ ناوخته مشال لډیو ته وویل د چپرهار ولسوالۍ په ماڼو سیمه کې د دوو مخالفو ډلو داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خپل منځي نښته کې 14 تنه مخالفین وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. دی وایي د دغې نښتې په ترڅ کې 15 داعش وسلوال هم وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. امریکا د هغو راپورونو د پخلي هڅه کوي چې تر مخه ایران تیره میاشت د ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شو بندیزونو باوجود یو بیلستیک توغندی کارولی دی. امریکا خی دا معامله د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې هم وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور پرون ویل دا انتهایی ضروری ده چې د امنیتی کونسل قراردادونه عملي شي. په 13 اکتوبر میاشت کې هم امریکې، برېټانیې او فرانسې پر سلامتی کونسل غږ کړو چې ایران د جوهري موادو د لیک دوړ توغندي ازمویلو سره د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه کړي او باید پر ضد اقدامات وشي، خو تر دې دمه د ایران خلاف ول کاروایی نه ده شوی. خو بل پلو ایران ویلی د دوی توغندی د جوهری موادو د لیک لپاره نه دی جوړ شوی، نو دوی ځکه د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه نه ده کړې. روسیا وایي دوی په لومړي ځل د سمندري بیړۍ نه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړي دي. د روسیې د دفاع وزیر پرون ویل په مدیترانه سمندر کې د ولاړې جنگي بیړۍ نه دوی د کالیبر په نامه کروز میزایل داغلي او ورته ښودل شوي اهداف یې په بریالیتوب سره په نښه کړي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي روسیې ورته وار له مخې خبرداری ورکړو چې دا ډول بریدونه به کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ولسمشر پوتین ته ویلي روسي ځواکونو د نومبر په 23 د ترکی لخوا د راغورځول شوي روسي جنگي الوتکې د الوتنې ریکارډر هم موندلی دی. پوتین امر کړی چې د بهرنیو ماهرینو په مخ کې د دې مطالعه وشي. ترکیه وایي دوی وروسته له هغې روسي جنگي الوتکه رانسکوره کړه چې دغه الوتکه د دوی فضايي حریم ته داخله شوه، خو روسیه دا نه مني.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری له نجیب امیر څخه مو خبرونه واوریدل. په دې غړی کې به د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس لپاره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لږ شیبه مخکې اسلام آباد ته ورسید. آیا دا کانفرنس به د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي؟
د پاکستان په خبرو باور نه کوو. ډېر کارونه کېږي چې دوی موږ سره دوه مخې سیاست کوي. بعضې تضمین باید موجود ولري. بالاغې نه بیا انسان لري چې موږ اصلي خلکو سره چې هغوی جګړه کې ښکېل د هغوی سره موږ مذاکرات کوي.
د قبایلي سیمو استادان د مراتو لپاره احتجاجونه کوي. د تعلیمي چارو ماهرین وایي که حکومت د دې استادانو ستونزې حل نه کړي، له تعلیمه به بې برخې ماشومان د سخت دریځۍ خواته لاړ شي.
دې سره په دې ماشومانو صرف تعلیم نه کوي، بلکې دې سره زمونږ نوی نسل چې دی په بدله لاره روان شي.
د خبر اجنسۍ ټیکاداران وایي حکومتي چارواکي ته په کارونو کې رشوت غواړي چې له وجې تعمیري کارونو ته نقصان رسیږي.
پټاله چې څوکم راځي چې لکونه روپیه لګوي او بیا پر رشوت باندې چې کنده پوسټینګ کوي او بیا چې پټاله راشي نو پدواړه لاسه بیا پټا او د پټا خلک لوټ کوي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن اسلام آباد ته د پاکستان لخوا په درانه هرګلی کې د آسیا زړه کانفرنس کې برخه اخیستلو لپاره ورسید. هغه به د سیمې په امنیت او نورو موضوعاتو د پاکستاني او د نړۍ د مختلفو هیوادونو د چارواکو سره چې په دې کانفرنس کې برخه لري خبرې کوي. زموږ همکار ریاض موسی خیل اسلام آباد سره د ټلیفون په کرخه دی، لاغه به نور تفصیل غواړو. ریاض ستړی مشي.
ډیره مننه بشیر خوار مشي.
ریاض زمونږ اوریدونکو ته د نن ورځې د پروګرام ایجنډا وای چې مهال ویش څنګه دی، نن به کم کم کارونه کیږي، ملاقاتونه به څه به نن د دواړو مشرانو یا د نورو چارواکو ترمنځ وي؟
جی بشیر، څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو د اوسنا لګښې وړاندې د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی هغه د اسلام آباد نورخان ایئر بیس ته ورسېدو، او په دغه موقع باندې چې کله هغه د خپل جاز نه راکوز شو نو د یویشتو په سلامي ورته ورکړی شو. دغه رنګ د وزیر اعظم نواز شریف او د ځینې وفاقي وزیرانو لکه خواجه آصف او عبدالقادر بلوچ او د دې نه علاوه د فضايي ځمکني او سمندري یعنی د درې واړو فوجونو مشران هم دغه هرکلی ته ولاړو. دا یو ډیر تود هرکلی د افغان ولسمشر وکړی شو. دا غیر وروسته نن چې څنګه تاسو ذکر وکړو چې نن بس کم ایجنډا دا یا څه به کیږي، نو د هغې مطابق اوس چونکې خارجه وزارت کې خارجه دفتر کې دا چې کومه د آسیا زړه غونډه ده وزارتي غونډه، نو هغه په خارجه وزارت کې کیږي. د هغې دپاره د میلمنو د راتګ سلسله شروع ده. نن چې کوم ټاکل شوی وه چې د 9 بجو نه والا تر د 9:15 پورې 10 منټ او 9 پورې به مختلف قسمه چې کوم مشران دي هغه به خارجه وزارت ته راځي. دغه رنګ افغان ولسمشر او وزیر اعظم نواز شریف به هم خارجه وزارت ته راځي، او دا اوس چې کوم د پاکستان وزیر اعظم دی نو هغه خارجه وزارت ته رسېدلی دی. په خپله چې کوم میلمانه راځي نو هغې ته به په خارجه وزارت کې هرکلی وي. دغه رنګ د چین او هندوستان په ګډون د ځینې ملکونو خارجه وزیران چې کوم دی هغه هم خارجه وزارت ته رسیدلی دي. نن چې بیا کم د دین وروسته د 15 منټ او 9:15 تر د 9:30 پورې به د پاکستان چې کوم وزیر اعظم دی هغه، او بیا د هغې وروسته د 9:30 تر د 15 منټه کم 10 پورې لږه 15 منټه به د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم هغې به د کانفرنس واقعده افتتاح کوي پیل به کوي، او دغه رنګ به دغه کومه کانفرنس کې چې ګډون کوونکي دي هغې ته به خطاب کوي. د هغې وروسته بیا په 10 منټه کم 10 بجو پورې د یو ګروپ تصویر وباسي چې دغه رنګ هغې کې به ټول چې کوم غړي ملکونه دي او کوم ممبر ملکونه دي بیا چې کوم نور تنظیمونه دي د هغې مشران دغې دی به یو مشترکه تصویر وباسي. د هغې وروسته بیا باقاعده د چیو د دمې نه بعد بیا کانفرنس په بشپړ توګه پیل شي. دغه رنګ بیا 15 منټه چې کوم مختلف د خارجه وزیران دغې د مختلفو ملکونو لکه افغانستان، چین، ایران، کرغستان د هغې خارجه وزیران به خپل خبرې کوي. د هغې وروسته بیا چې کوم مختلف کوم چې مرستیال ملکونه دي د هغې چې کوم مشران راغلي دي هغې به خبرې کوي. ورپسې بیا چې کوم نور نړیوالې ادارې دي د هغې چې کوم مشران دي هغې به بیا کانفرنس ته خبرې کوي او د خپل خپل تجویزونه هغه به وړاندې کوي.
ریاض، یو پوښتنه به زه وکړم دی کې به افغان ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم سره نواز شریف سره په کومو موضوعاتو باندې خبرې کوي؟ داسې تاسو ته څه چارواکو څخه رپورټونه څه دي؟
جی، کله چې د کانفرنس ته شروع کېدو نه ورځ دوه مخکې د پاکستان خارجه وزارت او بیا په خپل چې کوم د خارجه چارو دپاره د وزیر اعظم مشیر د سرتاج عزیز هغه هم په خپلو خبرو کې ویلي وو چې دا چونکې یو ډېره غټه موقع ده چې کله د افغانستان ولسمشر پاکستان ته راشي نو دلته به دی د مشرانو سره لیده کاته هم کوي او په هغې کې وزیر اعظم هم شامل دی چې هغه سره به ویني، او خصوصا چې کوم په افغانستان کې امنیتي عمل دی کوم د مذاکراتي عمل دی د هغې به چارو به هم خبرې کېږي. تجارت او اقتصاد او دغه رنګ دوه اړخیزه تعلقات د اعتماد او اعتماد بحالي دا خو ظاهره خبره چې دا خو په ایجنډا کې شامل دي. خو تر ټولو مهمه خبره چې کومه ده نو هغه دغه ده چې څنګه به کم د طالبانو د افغان حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل ولاړ دی هغه څنګه شروع شي. بشیر، زه به دلته کې لږ غونډه خپل اوریدونکو ته دا ووایم چې دا وخت د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم هغه هم خارجه وزارت ته راننوتل، او اوس به درنګ سات کې باقاعده د کمچې وزارتي غونډه ده نو هغه به پیل شي. دواړه مشران چې کوم دي نو هغه به د غونډې ته خطاب کوي. جی
سه جوړېر من ریاض، په دې باندې به تاسو سره مخکې هم خبرې کوو چې څه نوي معلومات راځي. او اوریدونکو تاسو مشال رېډیو اوري، او په همدغه اړوند باندې چې ریاض مساخیل تاسو خبرې کولې په دې اړوند تاسو یو رپورټ درورو، لکه څنګه چې تاسو خبرې چې افغان ولسمشر په لومړیو کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس کې برخه ځکه نه اخیسته چې د ده په خبره له پاکستاني غوښتنه کوله چې په خپله خاوره دې د طالبانو مرکزونه ختم کړي. خو وروسته چارواکو وویل چې د ځینو لویو ملګرو هیوادونو په ټینګار او بیا غوښتنه ولسمشر اشرف غنی دی کانفرنس کې برخه اخلي. لکه څنګه چې تاسو ریاض مساخیل واوریدل په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه باندې د پاکستانی وزیر اعظم او د افغان ولسمشر ترمنځ خبرې هم کیږي. آیا دغه کانفرنس به دغه خبرو کولو ته لار هواره کړي؟ په دې اړه د احمد شاه زمیر رپورټ.
په اسلام آباد کې د اسیا زړه کانفرنس استنبول پروسه دوام. د اسیا زړه استنبول پروسې مقصد د اسیا زړه هیوادونو له اړخه په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري کول او په زمن کې د سیمې د خوندیتوب او پرمختګ لپاره کار کول دي. که څه هم دا کانفرنس د 2018 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي، خو دا ځل په افغانستان او سیمه کې بدلیدونکو نوو حالاتو ته په کتو سره د زیات ارزښت په سترګو ورته کتل کیږي. تمه څرګندېږي چې په افغانستان کې د سولې پروسه او د پاکستان رول به هم تر بحث لاندې راځي، ځکه چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي وه چې له افغان ولسمشر سره به د کنفرانس تر څنګ نورې لیدنې هم وسي چې د افغان سولې ټینګښت پر لارو چارو او د سولې خبرو اترو د بیا پیلېدو پر موضوعاتو هم بحثونه وسي. د افغانستان پولیسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر عبدالقادر ځاځی وایي چې پاکستان څو ځلې خپلې ژمنې ماتې کړي او افغانستان دا ځل نړیوال ضمانت غواړي.
پاکستان خو آمادګي ښیلي ده، څو وخت کېږي چې وایي موږ آماده یو، لیکن آماده موږ ځکه نه یو دا ځلې د پاکستان په خبرو باور نه کوو چې ډېر کارونه کېږي چې دوی موږ سره دوه مخې سیاست کوي. نو دا د افغانستان خلک او د موږ سیاسي بې باوره کړي دي. نو دا ځل تضمین باید موجود ولري، تضمین ځل باید څلور قدرت هیوادونه چې موږ ته تضمین راکړي، بل هغې نه بیا امکان لري چې موږ هغه صلح مذاکراتو اصلي خلکو سره چې هغوی جګړه کې ښکېل دي هغوی سره مو صلح مذاکراتو ته کړي.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ رسمي خبرو اترو لومړی پړاو د روان کال د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری شار کې وسو. ټاکل شوی و چې دوهم پړاو به د یادې میاشتې په پای کې ترسره کېدی، خو دوه کاله وړاندې لا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر د دې پروسې د ځنډ یو مهم سبب وګرځېدی. تر هغه وروسته د پاکستان حکومت د مذاکراتو د بیا کوربتوب یا چمتو کول وړاندیز وکړ، خو افغان حکومت زړه ښه نه کړی. دا چې پاکستان په دې لړ کې څه ډول مرسته کولای شي، د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي.
ظاهره خبره پاکستان ډېر کنټریبیوشن کولای شي، ډېر مدد کولای شي، خو چې اول د کابل او د اسلام آباد په یو بل باندې اعتماد پیدا شي چې دا ورته خبرې کوو هغه به سر ته رسي. دوی اصلي مرض دا دی چې خبرې وکړي، کولونه وکړي، خو سر ته نه راشي.
افغان ولسمشر اشرف غنی واک ته تر رسیدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو له نوي سره د نښلولو لپاره هڅې ګړندې کړې، خو په کابل کې تر خنړیو بریدونو وروسته غنی وویل چې پاکستان د هیواد په ضد نااعلان کړې جګړه پر مخ وړي. دا چې د اسیا زړه کانفرنس په درشل کې د افغان سولې پیلېدو ته څه هیله شته، په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری رضوی وایي.
خواہش تو موجود ہے، اس کانفرنس کے بعد کوشش بھی ہوگی، لیکن یہ کہنا
خواہش خوشتا اور تردی کانفرنس روستا بحث ہم شیخ و مذاکرات کی دل گرانہ خبر ادا لمڑے پا افغان حکومت کی طرف سازنی کڑے طالبان سره د مذاکرات په حق کې نه دی. دوی باید په یو خله خپل دریز وړاندې کړي. دوهمه خبر ادا چې پاکستان تر کومه حد دوی د خبرو میز ته راوستلی شي. دریمه خبر ادا چې د طالبانو په خپل منځ کې جنگ روان دی، نو په داسې حالاتو کې یو خدا کېدای شي چې یو ډله د ځان مضبوطولو لپاره له افغان حکومت سره خبرې وکړي چې ښه اقدام دی. بل خطر بیا دا ده چې یو ډله به مذاکراتو ته زړه خنه کړي چې هسی نه بل ډله تور پرې پوری کړي، نو دا وخت په مذاکراتو کې ډیر مشکلات شته.
په دا وروستیو کې د پاکستان د پښتنو سیاستوالو یو پلاوی په کابل کې له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال له هغه خواست وکړي چې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کته وکړي. دواړه مشرانو د برتانیې د وزیر اعظم په موجودګۍ کې تیر اونۍ په پیرس کې د اقلیم د بدلون په نړیواله غونډه کې سره ولیدل. دا چې دا ځل به پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر د سولې په پروسه او نور اړوند چارو کې څه ډول بدلونونه رامنځته کړي، راتلونکي ورځې به دا په ډاګه کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراه ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غمین نشوند د سره نسته. دا
غلې فهمی ده چې په ګولو باندې به نظریه سوچ او فکر څنګه به ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور کو بیگنا زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخت فلا غواړي چې نور ور باندې
کی. دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لور.
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
روزن کو تاسو مشال ریډیو او اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول بهیر پنځمه غونډه روانه ده او د مهالوس د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه د پاکستان وزیر اعظم د بهرنو او د قومي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د کانفرنس کې خبرې کوي او دین روسه به افغان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم هم خبرې کوي. د دغه کانفرنس په اړه د پاکستان د پارلمنت د زینو غړو خبرې هم دروارو د احمد الله په خپل رپورت کې را لګیږي.
په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس استنبول پروسه دوام لري چې پکې د 19 ملکونو او د 12 نړیوالو تنظیمونو غړي ګډون کوي. په پاکستان کې د پارلمان غړي د کانفرنس په حق لسه نظر لري. د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله په افغانستان کې د امنیت لپاره دا کانفرنس ډیر مهم بولی او وایي
افغانستان د ډېرې مودې راسې د یو مشکل سره مخامخ دی. ځوانان پکې رالوی شو، سپینګیرو شو، لیکن تر اوسه پورې د افغانستان عوامو ته امن نه دی ملاو کوم چې داغي یو قسم د زړه ارمان دی چې کوم ملکونه په دې کې انوال دي. زه یقین لرم چې راغي ټول په دې کې سنسیر دي چې په افغانستان کې امن راشي او کاغي د زړه د اخلاص سره دې مظاهره وکړه، خصوصا پاکستان او ایران او سره به شمول نور کوم ممالک دي. ان شاء الله تعالی چې په افغانستان کې ډیر زر یو پایدار یو مستحکم خوشحال حکومت قائم شي.
د خیبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي الحاج شاجی ګل افریدی د کانفرنس په حق لوایي
کانفرنس زمونږ د دغ ریجن د پاره د فراک نه زیات ضروری دی. یو خدا غټه کامیابی وشو چې افغانستان او پاکستان به منځ کې کم ډیډ لاک ویدو شو او هغه به ختم شو او د انډیا او پاکستان به منځ کې کومه بې اعتمادي وه یا کومه داسې خبرې وي چې هغه تر اوسه پورې سره یو بل ته نشوي کولی، هغه به هم شاید چې په دې کانفرنس کې را څرګندې شي. نو زه د پاکستان خو دا کامیابی ګڼم چې پاکستان دغ ریجن او د خپل ملک د امن کېدو لپاره د یو اهم کردار ادا کړو.
د قومي اسمبلی یو بل غړی ګلزار احمد خان وایي چې اندې هم داسې کانفرنسونه شوي دي خو څه نتیجې نه دی راوتی، نو د دې کانفرنس نه هم دومره خوشبینه نه یم.
کانفرنسونه څومره شو بنیادی بد اعتمادي، بنیادی په یو بل اعتبار نه کول، دا چې تر کومه نه ریزول شي. نو په کانفرنس بنیادی خبرې راځي چې وای تاسو رسفات افغانستان او پاکستان دواړه مختار ملکونه باندې داغي په اندرونی معاملات کې مداخله کوي چې سم درنه کوشش نشي او دا بنیادی مسله
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د قومي اسمبلی غړی عبدالقهار خان ودان وایي
دا ډېر اهم کانفرنس دی او په ډېر اهم وخت باندې کیږي او اوس دنیا او دې ته ډېر ځیر ده چې په افغانستان کې د امن دپاره، د افغانستان کې د دهشتګردۍ د ختم کېدو دپاره پکار دي چې ټول ولسونه، ټول ملکونه او خصوصا پاکستان په دې کې رول ادا کړي او د دې به ډېر ښې نتیجې راوځي د افغانستان د امن دپاره. او د سپریم د زړه نه منلی چې افغانستان یو آزاد ریاست
د عبدالقهار خان ودان په وینا چې د کانفرنس تر ټولو لویه ګټه د پاکستان او افغانستان او د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالی ده او دغه وجه ده چې د دواړو ملکونو لوړ پوړي به سبا د شروع په ورځ په کانفرنس کې ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت
راغلی تیر هر
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زمونږ په درنه
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکایان په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د خبر ایجنسی د ټیکدارانو د تنظیم غړو پرون په خبر کې یو خبري غونډه ته ویل چې د ټیکو اخیستلو لپاره د نوو پالیسو له وجې دوی قراردادونه نشي ترلاسه کولای. دوی تور لګولې چې په دفترونو کې تیر رشوت اخیستل کیږي. ځلاند یوسفزی په اړه رپورټ لري.
د خیبر کانټریکټرز یا ټیکدارانو له تنظیم یو غړي فدا محمد د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې نږدې درې کاله وړاندې د قبایلي سیمو ټیکدارانو ته لایسنسونه ورکړل شول او لږه موده وروسته د ټیکو ورکول لپاره د حکومت د ټیکنیکل بیډ او فینانشل بیډ په نوم د نوې پالیسو له وجې د خیبر ایجنسی زیاتره ټیکدارانو ته کارونه نه ترلاسه کیږي.
کارونه نه متاثره کیږي، ټیکدار به راځي ته متاثره کیږي ډیره زیاته. فرض کړئ موږ تقریبا وایو چې په خیبر ایجنسی کې 60 نواخ دے شپیتو نا تا اویا پوری ریجسٹر ٹیکہ داران دی کہ آسی دا پوسٹ پری کوالیفیکیشن تشی آگا کے بٹول 5 یا 10 8 پوری کسان کوالیفائی شی دا نور بس بیکارا ناست بھی.
د خیبر ایجنسی د ټیکدارانو له تنظیم نائب صدر بادشاہ خان وایي چې د ټیکنیکل بیډ، فینانشل بیډ او ټیکنیکل سینکشن غوندې پالیسو سره سره په دفترونو کې بغیر له پیسو کار نه کېده هم دوی ته ډېرې ستونزې را پورته کړې دي.
ټول نړیوال خو فاټاله چې څوکم راځي نو هغه کس راځي چې لکونه روپې لګوي او بیا پر رشوت باندې چې کنده پوسټینګ کوي او بیا چې فاټاله راشي نو په دواړه لاسه بیا فاټا او د فاټا خلک لوټ کوي. بیسیکلی پالیسی خدا را د فاټا د خلکو ستونزې ډېرې سیوا دي. بس الله دې پر خمو کې ما په خیال دا ګورنمنټ نشي کولای چې د فاټا د خلکو ستونزې اثر ته ورسوي.
د خیبری جنسی د ټیکدارانو له تنظیم غړو په خبری کانفرنس کې په پبلک هیلت یا د عامه روغتیا په اداره ټکونه وکړل او وی ویل چې په یاد اداره کې ډیر کارونه او بیلونه ایثار دي. خو د خیبری جنسی د پبلک هیلت ډیویژن سپرنټنډنټ انجینیر اشرت علی وایي چې د دوی په اداره کې یو کار هم نه دی ایثار.
کم شی ماته رازینو ایکسچینج سره ډیسکشن نه بازار شي فورن نو تیر کوم څه اس کې سم پندنسی نشتا خو شوی کنه اس کې سم پندنسی نشتا او کم یو شی چې نه هغه ریکارډینګ ته راي هغه وخت فورن یو روز باندې ساری زمونږ هو سنټر لشي وي نه دي زمونږ هو سر رجستریشن باندې تار یو شی هغه دي او زمونږ چې کم ریسپانسیبিলিটি کې راځي او ریسپانسیبিলিটি کو ټایم فیکٹر دی هغه موږ را پورا کو او کی مایک نو شي دې کرا دي هغه پوجا باندې وي هغه سی ان ډبلیو په زمونږ خدمت کارونه هم نه زمونږ ورک لوډ هم نه زمونږ نه
د خیبر ایجنسی د ټیکدارانو وینا ده چې کچري حکومت د دوی ستونزو ته پام ونکړو نو دوی به په خیبر ایجنسی کې په ټولو روانو منصوبو باندې احتجاجن کارونه بند کړي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي د هارون بچا بغه کې د سندرو ور
دشنو خالونو راو ګذر لټشو پکابل ہم پہ خبر لٹ شو دیر غل گرو زلو نیخ شو کنا تخا پہ رو دا وطن غل لوٹ شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وج دور نا اب دشمن پورشا ساد وج دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلالی گل گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل گھٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گی لاسمان وطنا
پگل درو رانی بری گی لاسمان وطنا ساتو وچ دور نا اپ دشمن پورشا ساتو وچ دور نا اپ دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته د خبرونه نیمه ته رسیدو نه نیمه بجې شوې دی راځي له نجیب امیر څخه د خبرونو لنډیز وره
د ایشیا زړه کانفرنس نن سهار په اسلام آباد کې لږه شپه وړاندې پیل شو. په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ژی په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ پوړي مقامات برخه اخلي. همداشېبه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف غونډې ته وینا کوي. د خپلو لومړنیو خبرو کې ویل د افغانستان دښمنان د دوی هم دښمنان دي. د پاکستان د سرکاري هوائي کرخې پی آی اے کارکونکو پرون د سند په کراچۍ ښار کې د وی غونډې په ترڅ کې د حکومت د هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي نوموړې اداره شخصي کړي. د پی آی اے د کارګرانو د ټولنې مشر هدایت الله خان پرون په کراچۍ کې مشال لډیو ته ویل د دوی احتجاج به تر هغې روان وي چې حکومت خپل پریکړه واپس اخیستې نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په چپیار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ نښته کې اوویش حکومت مخالف وسله وال مړه یا ژوبل شوي دي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي دوی به په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد زر تنه محلي خلک مسلح کوي. نوموړي دغه څرګندونې د نهې په ورځ په اچین ولسوالۍ کې په هغه غونډه کې وکړې چې د ننګرهار امنیتي ارګانونو د مشرانو سربیره د شینوارو په لسګونو قومي مشرانو پکې برخه اخیستې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو ادارې مرستیال وزیر په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو د محصلینو د ستونزو د ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر کوي. امریکا د هغو راپورونو د پخلي هڅه کوي چې تر مخې ایران تیره میاشت د ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شوو بندیزونو باوجود یو بیلیسټیک توغندی کارولی دی. امریکا ښایي دا معامله د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې وړاندې کړي. او روسیه وایي دوی په لومړي ځل د سمندري بیړۍ نه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری له نجیب امیر مو د خبرونو لنډیز واورئ. د اوس به رابع اکرم خان تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وایي.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو د ایشیا زړه کانفرنس په اړه خپلې ادارې لیکلي دي. وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د ایشیا زړه کانفرنس غونډه د پیل کېدو په وخت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان افغانستان ثبات تلپاتې امن غواړي، ځکه چې په دغه هیواد کې بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. د ادارې په وینا چې پاکستان او افغانستان یو بل لپاره لازم او ملزوم دي، او د دغه دواړو هیوادونو د امن او بدامنۍ دواړه حالتونه نیغ په نیغه په یو بل اثر لري، نو ځکه سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پاکستان او افغانستان مشرانو لاسونه یو کول د وخت ضرورت دی. ادارې مخکې لیکي چې په پیرس کې د پاکستان او افغانستان مشرانو د لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا مثبت اړخ ته روانې دي، او د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا د ایشیا زړه کانفرنس کې برخه اخیستل د دې خبرې اړخ ته یو مثبت اشاره ده چې د پاکستان او افغانستان مشران په سنجیدګۍ سره د خپل منځي باور او اعتماد لپاره د خلوص ټکي هڅې کوي. ادارې اخیره کې لیکي هیله پکار ده چې دغه حل وسلو سره به نه یوازې دا چې د دواړو هیوادونو اړیکې مضبوطې شي، بلکې راتلونکي کې خپل منځي رابطو سره د دې غلط فهمیانی به هم له منځه لاړ شي. بلخوا د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپل اداریه د پاکستان او هندوستان په اړه لیکي او وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تیرو وختونو کې یو شمېر تاوتریخوالی راغلی دی، ول بیا هم د دوی ترمنځ څه نه څه خبرې اترې روانې وي، او یو وار بیا دواړه ملکونه د خبرو اترو لپاره هڅې کوي. ادارې لیکي د خبرو اترو دا لاره ډېره مهمه وي، او هم دې له وجې دواړه ملکونه په دې څو ورځو کې په بینکاک او پیرس کې یو بل ته نږدې شوي دي، او بیا په خاص توګه د وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعظم نریندر مودی ناسته مهمه ده. ادارې وایي د وزیر اعظم د ملاقات وروسته په دې خبره اتفاق هم شوی وو چې د دواړو ملکونو خارجه سیکریټریان به هم د خبرو اترو لپاره مخ په وړاندې سي. ادارې زیاتوي چې پاکستان او هندوستان به د دې غونډو نه ډېرې ګټې ترلاسه کړي، او د دې پرته چې دواړه ملکونه په تیرو وختونو کې یو بل لپاره ناخوښي څرګنده کړې ده، اوس مخ په وړاندې روان دي. ادارې لیکي د ایشیا زړه کانفرنس په موقع د هندوستان د خارجه چارو وزیر د پاکستان دوره د یو درون هرکلی وړ ده، او هم دې لړ کې مونږ د یو ښه سباوون هیله لرو. په همدې موضوع موضوع مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان د صدر او د هندستان د خارجه چارو وزیر پاکستان ته دراتګ نه ښکاري چې د تاوتریخوالي په کیفیت کې د کموالي امید سرور کېدی شي. ادارې وایي که وکتل شي نو په منطقه کې د درې واړو هیوادونو لپاره د خبرو اترو نه علاوه بل لار نشته. ادارې لیکي باید چې د درې واړو هیوادونه یو ځای کېني او د امن په ځای کېدو نه د دې ملکونو ترمنځ معاشي تعلقاتو ته وده هم ملاوېدی شي او هیله ده چې د افغانستان او هندستان د مشرانو پاکستان ته راتلو نه به مثبتې نتیجې مخې ته راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، نړیوالو مطبوعاتو کې درته اسوسییټیډ پریس خبری اژانس لیکلی چې امریکا د ویزو ورکولو هغه پروګرام ته له سره کتنه کوي چې له مخې په دغه هیواد کې میشتو ځوانانو یا پیغلو په نورو هیوادونو کې کوزدن وکړه او بیا یې د ژوند ملګري امریکا ته ورغوښتل. دا له هغه وروسته ده چې یو پاکستانی میرمنې او د هغې خاوند په امریکا کې 14 کسان ووژل. بل پلو انډیپینډنټ ورځپاڼې بیا په یوه لیکنه کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې په پراخېدو بحث کړی دی. پوروال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز درته وایي.
اسوسییټیډ پریس خبری اژانس د لیکنې په پیل کې لیکي چې په تیر کال کې امریکا د تفشین ملک په نامه میرمنې په ګډون 1519 پاکستانی وګړو ته اجازه ورکړې وه چې امریکا ته ولاړ سي او هلته له امریکایي وګړو سره واده وکړي. چې کله تفشین ملک د ډسمبر پر 2 نیټه د امریکا په سین برناردینو ښار کې د 14 کسانو په وژلو کې شکیله وګڼل سوه، نو ورسره د ویزی ورکولو هغه پروګرام په اړه هم پوښتنې راپورته سوې د کوم له مخې چې د پاکستاني نجلۍ امریکا ته تللې وه. د امریکا د پښتنو ګرویژنو مرکزی ادارې د دوشنبه په ورځ وویل چې تفشین ملک شای امریکا ته تر تلو وړاندې سخت دریځ سوی وي او امریکا ضد سوی وي. اژانس لیکي چې د امریکا حکومت اوس د ویزو ورکولو هغه پروګرام ته له سره کتنه کوي د کوم له مخې چې په دې هیواد کې میشت ځوانان یا پیغلې په نورو هیوادونو کې تر کوژدنه وروسته د ژوند ملګري امریکا ته ورغواړي. د امریکا د کورنی امنیت مشر یی جانسن اژانس ته ویلي چې دوی دې پروګرام ته کتنه کوي، خو هغه دانه دی ویلي چې څه ډول بدلون به پکې کوي. اژانس لیکي چې امریکا په 2014 کال کې ټولې 9.9 میلیونه ویزې جاری کړې وې، په کوم کې چې یوازې 0.3% ویزې کوژدن سو ته ورکړل شوې وې. د امریکا ویزې لپاره له درخواست ورکوونکو څخه لږ تر لږه یو مخامخ انټرویو کیږي، د ګوتو نشانونه یې اخیستل کیږي، نوم یې د امریکا له ترهګر ګرځول سو لیست سره کتل کیږي، د کورنۍ د غړو په اړه معلومات اخیستل کیږي، په خوا کړو سفرونو ته یې کتنه کیږي چې چیرې تللی او چیرې یې کار کړی دی. اژانس لیکي چې که چیرې په دې پورته یادو سوو معلوماتو کې یو هم په ټاکل سوي معیار پوره نه وو، نو درخواست شایع رد کړل سي. بل پلو انډیپینډنټ ورځپاڼې بیا په یو لیکنه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې پر پراخېدو بحث کړی دی. ورځپاڼه د یو تحقیقاتي رپورټ په حواله لیکي چې داعش په افغانستان کې په ورو ورو قوي کیږي او له طالبانو څخه وسلوال ځان ته جلبوي. انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي چې دا رپورټ د افغان ځواکونو لوړپوړو جنرالانو تیار کړی دی او په روانه اونۍ کې به یې ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړي. رپورټ خبرداری ورکوي چې داعش له ختیځ ولایت ننګرهار وروسته اوس په جنوبي ولایت هلمند او دو نور ولایتونو کې هم نوي وسلوال د ځان ملګري کوي. د هلمند ولایت یو ځایي مشر ورځپاڼې ته ویلي چې د دوی په کلي کې د داعش تورې جنډې ولاړې دي او د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي تصویرونه هم لیدل کیږي.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري او موږ تاسو تازه خبر دالرو چې په اسلام آباد کې روان د آسیا زړه کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم خبرې کړې دي او افغان ولسمشر زما په فکر هم دا اوس خبرې کوي. زمونږ همکار ریاض موساخیل موږ سره د ټلیفون په کرښه دی. ریاض، که په مختصر ډول زمونږ اوریدونکو ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خبرو مهم ټکي وایي.
جی بالکل داغا چکم د آسیا ضلع پنجما وزارتی غنڈا دانو حاغ باقاعدہ توگا پاکستان پا خارجہ دفتر کی پیل شوی دا اس نا لگ سات پلان دے چکلا وزیر اعظم نواز شریف غنڈے تا خطاب کولو نو دو وی چی دا افغانستان دا مفاهمتی عمل مرسته کو زکه چې افغانستان یو خود مختار ملک دی او د هغه ځای په امن او ترقی کې موږ خپل کردار ادا کوو. د دې وینا و چې د سیمې د ترقی لپاره په دې منطقه کې امن ډیر ضروری دی او دغه وجه ده چې موږ د افغانستان امن ته زیات اهمیت ورکوو ځکه چې څنګه سمود مخ کې د شاعر علامه اقبال ویلي چې ایشیا د وجود په سیر ده او افغانستان د هغې زړه دی. نو چې سو پورې په زړه کې ناکراری وي او درد وي نو په ټوله وجود کې امن نشي راتلی. دغه شانتي د هم وی چې د ترهګرۍ خلاف چې کوم مبارزه روانه ده نو باید چې دا په شریکه سره سر ته ورسي او د پولو پورې نه چې کومه لاسوهنه کیږي نو باید چې هغه هم بند کړی شي. دا اوس چې د افغانستان ولسمشر هغه لګیا دی دغه غونډې ته خطاب کوي نو د دې وینا وه چې یو حکم پاکستان د څو کلونو راسې پاکستان کې افغان کډوال میشت نو په هغې باندې د پاکستان حکومت او پاکستان ولس مننه وکړه. بیا د وی چې کوم د دې نه مخکې چین کی کومه غونډه شوی نو په هغه کې په سیاسي او په معاشي او معاملو باندې خبرې شوی. اوس چونکه حالات بدل دي او کم چې په افغانستان کې د امنیت د اقتصاد د ودې لپاره او خاص کر بنیادی ډانچا چې کوم انفراستراکچر د هغې د ترقی لپاره کار پکار دي دغه رنګ د چې کوم تابي ګیس پایپ لاین منصوبه ده یا د کاسا 1000 منصوبه ده نو د هغې په اهمیت باندې هم خبرې وکړي او د دې وینا وه چې افغانستان بیا ودانې او د بحالې لپاره چې کوم دینو هغه اقدامات پکار دي. جی
ریاض ډیر مننه په دې اړه باندې چې نور سره راځم تاسو سره به رابطه کیو. خوشاله اوسئ. ډیر مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. په اسلام آباد کې چې د آسیا زړه کوم کانفرنس روان دی او په هغه کې د نړۍ مختلف د بهرنیو چارو وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکې خبرې کړې دي. دا اوس تازه تازه تاسو زمونږ له همکار ریاض مساخل څخه اورئ. په دې اړه چې نور سرازی هغه به هم موږ تاسو وړاندې کوو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او رای راځي چې د برېښنا میل په غو کې اوسې و سندرور مشال ریډیو ور په قبلی سیمو کې خوښه دوی زره سازان خپل زمواري تر سره کوي. خو د تیر هفته رئیس دوی په احتجاج لاس پور کړی دی، وایي چې حکومت ور سره د ترقی ورکولو ژمنې نه دي عملي کړي. په همدې حال کې د قبلی سیمو زده کوونکي چې لوړاندې څخه ډیر متاثر شوي دي، وایي چې د احتجاج په ډیر اثر غورځولی دی او د ډیرو زده کوونکو څخه سکولونه یا تعلیم پاتې دي. په اړه منور شاه رپورټ لري.
د قبایلی سیمو په زرګونو استادان د تیرې هفتې راهیسې په احتجاج دي او د تیرو دوو ورځو راهیسې په سلګونو اسلام آباد ته تللي او مظاهره کوي. دوی غواړي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو په سیر دي دوی ته هم ترقی او مراحت ورکړل شي. په داسې حال کې چې قبایلی سیمو کې په سلګونو سکولونه وسلوالو ړنګ کړي او د پوځي عملیاتو له وجې زیاتره سیمو کې سکولونه وخت په وخت بند پاتې شوي، د استادانو لخوا د احتجاج په نتیجه کې به قبایلي ماشومانو باندې څه اثرات غورځېږي؟ د چارسدې باچا خان یونیورسيټي وایس چانسلر او ماهر تعلیم ډاکټر فضل رحیم مروت یې په اړه وایي.
د سره په د ماشومانو صرف ټایم نه ځای کیږي، بلکې دا سره داسې کار وشي چې د سره زمونږ نوی نسل چې دی هغه په بله لاره روان شي، په بله لاره په دې وجه باندې هم چې یو بله مسله به زه تاسو په کوټه کې ما آی ډی پیز مسله چې وایي کوم د اپریشن په وجه باندې کله به پوره شي وو یوه کیسه خلک واپس کور ته بیرته خلال ځنه خلک په کور ته بیرته لاړ نه دي او چې کوم کور ته بیرته لاړل هغه هم لا مکتبونو ته هغه ته سم نه دي، ځکه ځکه چې مکتبونه یو متاثر شول څه سبق یې هغلته ګډوډ شو څه سبق یې بیا چې کوم د هسپیالته لاړل.
دارا د تعلیم په خوانی صوبایي وزیر او د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی میراج همایون خان وای چې قبایلی ماشومان ډیر ذهین دي، خو حسینه چې دا حالات یې نور لارو ته مجبور کړی.
قبایلی علاقه کې چې دین دا زموږ ماشومان دي ډېر تکړه ډېر قابل دی، خدای خاص دی دماغ ور کړی دا چې کم دی کې دی ټرای شي وی دي چې دا موقع ورته ملو شي دا چې تللی دی هغه آوټستانډینګ هغه رزلټ راغلی دی. هغه دین دا ډېر افسوس خبره ده چې دا پښتون ماشومان دې تر هغه نشته موقع ورته نشته کې او د دې نظم هغه نور مسلې هم جوړیږي. دا ټول چې دا حالات اشانت خراب شوی دن په تاسو وجه باندې ځکه چې ماشوم خو لکه بشپاړو سکاله تل څو کال بلکې شل کال پورې تربیه ګریجویشن پورې هغه په کار کې بس تعلیم سره منچلي کیو چې هغه نه هغه خبره ده چې خالي ما خو چې نه خو شیطان ما دی او بس غلط غلط سوچونه غلط غلط فکرونه او بیا ورته.
په دې پوښتنه چې د قبایلی زده کوونکو د دې کمی پوره کولو لپاره څه پکار دي، ډاکټر فضل رحیم مروت وویل پکار دي چې حکومت په قبایلی سیمو کې د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار وکړي. نو موري زیات کړه
اوس دې څه پکار ده چې لا خو چې تاسو یو کې لکه د چوټي چې کوم دی چوکیانې چې وي ستي هغه ورته کوم ولغواړي لا بچته هغه استادان چې کوم دي کا استادان خپل غړي اخلاص نه بيدغه قرباني ورکي لا حکومت ورته وي چې تاسو دا قرباني ورکي چې موږ تاسو ته لکه زیاته وظیفه په دغه ورځ باندې درکو او تاسو ته د پیریډ چې کوم دی مثال دا چې به وشمیرو چې عموما په سکولونو کې دیش منټه پیریډ وي کدا دیش په ځای باندې سرویس منټه شي لکه 20 منټه شي دا هم یو طریقې کار دی. بل داسی وی چې ریسس پیریډ لګي کم شي هغه والته کم مومنټس کې هغه ډوډۍ وخت وی لازم منځ وخت هغه کم شي.
د تعلیم ماهرین وای په کار دی چې حکومت ازر تر زره د قبایلی سیمو د استادانو مسلې حل کړي او استادانو ته په کار دی چې د بیلابیلو مشکلاتو له وجې د ماشومانو کوم وخت ضایع شوه د هغې په پوره کولو کې د حکومت سره پوره پوره تعاون وکړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو
حجرا په یونی مبجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
اوریدونکو ای پی خبری ایجنس په یو رپورټ کې لیکي د کالیفورنیا په سان برنادینو کې په شوې ترهګرۍ پیښه کې ککړه پاکستانی تشفین ملک او دغه خاون سخت دریځ شوی وو خو چارواکي وایي معلومه نه ده چې دغه کسان څنګه او چیرته سخت دریځ شول. تشفین ملک او دغه خاون د روانې میاشتې په دویمه نیټه په سان برناردینو کې بخنه غوړم په یو میله کې څوارلس کسان وجلی وو. اسرائیل مومن د دې رپورت خټه کې درته وایي.
د ای پی خبری ایجنس په یو رپورت کې راغلی دی د امریکا وفاقي استخباراتي ادارې بی آی ویلی دی چې د کالیفورنیا ریاست په سان برناردینو کې په شوې ترهګرۍ پیښه کې ککړه تشپین ملک او د هغې خاوند د سخت دریځۍ پر لار روان شوی وو او له برید وړاندې یې په وسلې د هدف ویشتو تربیه هم ترلاسه کړې وه. تشپین او د هغې خاوند روانې میاشتې په دویمه نیټه په سان برناردینو کې په یوه میله ډزو کې څوارلس کسان وجلي وو. د ای بی آی د لاس انجلس دفتر مشر وای موږ ته معلومه شوې او پر دې عقیده یو چې تشپین او د هغې خاوند دواړه سخت دریځه شوي وو خو نوموړی وایي لا هم نه د معلومات چې دوی څنګه او چیرته سخت دریځه شوي وو. البته د هدف ویشتو تربیه یې د برید نه څو ورځې مخکې په لاس انجلس کې ترلاسه کړې وه. په کوم کلب کې چې تشپین او د هغې خاوند وروستۍ تربیه ترلاسه کړې وه د هغې یو ښوونکی وایي چې د تشپین خاوند فاروق د نومبر په 9 او 10 یعنی لبري د 2 ورځې وړاندې هلته کې موجود وو. د ده په خبره د فاروق رویه د معمول مطابق وه. چارواکي وایي چې د فاروق له کور څخه هغه 19 پایپونه هم برآمد شوي کوم چې په بمونو بدلېدای شي. له دې وړاندې بیا یې ویلي وو چې دوی 2 پای بمونه برآمد کړي وو. یاد وي چې په برناردینو پیښه کې 21 کسان جوبل شوي هم وو چې پکې د 2 کسانو حالت نازک دی. د امریکا ولسمشر ویلي چې دغه پیښه یو ترهګریز برید وو چې پکې بې ګناه خلک وژل شوي. د ده په خبره بریدګر د سخت دریځۍ په تیرې لاره روان وو خو معلومه نه ده چې دوی د هڅه د کوم تنظیم د څارنې لاندې کړي او که څنګه. چارواکي وایي تشپین او د هغې خاوند فاروق چې په کومه وسله برید کړی وو هغه فاروق ته یو ملګري په قانوني طریقه اخیستې وه خو بیا هم چارواکي پر دې اړه معلومات کوي.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې په کار دی چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړی شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په دې وروستیو کې د پاکستان په ډیلی ټایمز انګلیش ورځپاڼه کې د ډاکټر محمد تقی چې د سی سي چارو کارپوه دی د هغه کالم بند شو. نوموړی اوس په فارن پالیسی مجله کې لیکلی دی چې د پاکستان پوز په دغه هیواد کې دغه لیکوالانو او خبریالانو پر ضد یو نه اعلان کړی جنگ شروع کړی دی چې د هیواد د مشکلاتو په اړه د پوز د نریټیو یا بیانیې سره ملګری نه دی او تنقیدونه پکې په دې اړه د دغه لیکنې مهم ټکي له شاهین بنیري اورو.
ډاکټر محمد تقی لیکي چې د پاکستان پوسټ په میډیا کې د هغه لیکوالانو او خبریالانو اوازونه خاموشه کوي کوم چې د افغانستان او قبایلي سیمو په اړه د پوسټ په پالیسیو تنقید کوي او یا په بلوچستان کې د بشري حقوقو په موضوعاتو لیکل کوي. نوموړي لیکي چې هغه د پاکستان د انګریزي ژبې په یو ورځپاڼه کې کالمونه لیکل چې پکې د پاکستان د پوسټ په پالیسیو، پوځي عملیاتو او د وسلوالو افغانستان ته په لیږلو انتقاد کېده. د روان کال د نومبر په 8مه نیټه هغه خپل ایډیټر یو ایمیل ولیکل چې پکې لیکل شوی و چې د پوځ لخوا د فشار لکبله د هغه کالم نور نشي خپرولې. د ورسپانې په ادارتي صفو کې د مداخلت لکبله د ورسپانې مشر ایډیټر راشد رحمان هم د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړه. ډاکټر محمد تقی وړاندې لیکي د هغه دریز دا و چې پوځ په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه کمې دعوې کوي هغه سمې نه دي، ځکه چې پوز د هغه وسلوالو پر ضد خو ګامونه اخلي کم چې په پاکستان کې بریدونه کوي، خو هغې ته هیڅ نوایي کم چې د کرخې هغه اړخ ته اوړي. د نوموړي په وینا د پوز د دې پالیسیو له کبله د پاکستان ټولنې او په خاص توګه پښتنو ته ډېر تاوان رسېدلی دی. ډاکټر محمد تخیلی کې د جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ دعوی رښتیا نه دي. په پاکستان کې په میډیا یوازې هغه څه ښکاره کیږي یا ویل کیږي کم چې د پوز نه منظور شوی وي. نوموړي په پای کې لیکي چې سیاستدانانو دوه مهمې خبرې پوسټ ته پریښي دي، یوه دا چې څوک د وطن سره مینه لري او څوک نه، او بل دا خلکو آواز خاموشه کول کوم چې د پاکستان او د دې د ولس په اړه د فوز د ویژن سره متفق نه دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی د هندستان.
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. د سلام پښتونخوا غړی په اخري شیبو کې راځي ل کرن خان څخه وسندرو.
سملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتستا سود سود ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا پښتنو داس خوارو زار ولی پسملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتستا سود سود ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی بچانی پکاتا بچانی بچانی پکاتا بچانی بچانی پکاتا بچانی کدمور ساتي پل حیا لکد خور ساتي دغه اخلاق خو نمونه شیرو ځان ل په هر کلی کی ورور ساتي ځان 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 د نفرتونو لاتن جوړیږي د دې جنگونو ناتن جوړیږي انسانیت او سړی تو بزګي د دې ظلمونو ناتن جوړیږي مینا پاک مینا خانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار